یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادۍ رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په زابل کې نن سهار وختي یو مرګونی حمله شوې ده چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستې ده او په یو روغتون کې ملکیانو ته مرګ شو راغلی ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې په تېره اونۍ کې ولې حملو شدت پیدا کړی او د ملکي خلکو په تلفاتو باندې ښکېل لوري څه وایي دا هم څېړو. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. احمد تکل سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو د سر ټکی. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه پر ټلیفون خبرې کړي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه. د زابل په مرکز کلات کې یوې موټر بم چاودنې په یو روغتون کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د زابل والی رحمت الله یارمل له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د وژل شویو کسانو شمیر یولسو ښود، خو نړیوالو خبري اژانسونو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي دي چې په چاودنه کې شل کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان دي. چاودنه سهار مهال په کلات ښار کې د ملي امنیت د ادارې قراول ته نږدې د یو روغتون مخې ته شوې. د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال وایي چاودنې د روغتون ودانۍ ویجاړه کړې او ډیری مړه او ټپیان هم د روغتون ناروغان، ډاکټران او کارکوونکي دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډیره درنه وه او تر لرې ساحو پورې زیانونه اړولي. یوه عیني شاهد ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم خانولي، زه د زابل ولایت خاکي افغان د ولسوالۍ یم. د شپږو بجو په شاوخوا کې ول سیم تربوسو اضافه ده په ځان نیم پیدل داسې دیوال و دا دیوالۍ ووالم بیا له ومه ښه ساعت کوي بعد هغه د کوچنیانو بغارې موارد بلا خلک پراته ول څوک روغ نه دی پاته لنډی ده.
د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او د ګڼو افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا یې کړې. ولسمشر اشرف غني دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي طالبانو د دې حمله په وسیله ثابته کړه چې د دوی جګړه د افغانستان د خلکو پر ضد ده او یوازې ملکی تاسیسات ویجاړوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غونډې ته حاضر شي. دغه کمیټې خلیلزاد وروسته له هغه احضار کړ چې څو ځلې د دې کمیټې لغړو سره له کتنې ډډه وکړه. د شوې موافقې له مخې خلیلزاد به نن سهار د سیمې په سیمه ییز وخت د دې کمیټې په یوه محرمانه غونډه کې برخه واخلي او وروسته به د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز چې هغې هم د طالبانو له مرکچي پلاوي سره څو ځلې کتلي دي په یوه استماعیه غونډه کې د افغانستان په اړه د دې وزارت پر پالیسۍ رڼا واچوي. د استازو جرګې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په 12 نیټه څو ورځې وروسته له هغه خپلې غونډې ته وبله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د خبرو له نهو پړاوونو وروسته ناڅاپه دغه خبرې لغوه اعلان کړې. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پاکستان د همکارۍ غوښتنه وکړه. ارګ نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په دې ټلیفوني تماس کې چې د عمران خان لخوا نیول شوی و د سولې او انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. په خبرپاڼه کې راغلی دي چې ولسمشر غني په تیرو انتخاباتو کې د پاکستان ونډې ته د اشارې په ترڅ کې له ښاغلي عمران خان څخه وغوښتل چې پر روانو انتخاباتو کې د تشدد د پیښو په کمولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي او طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بنن د هغو دوو پریکړه لیکونو له مسودو څخه یوې ته رایې ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربند غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمني او بلجیم او د بل یوه د روسیې او چین لخوا ترتیب شوې ده. د کویت او اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوی پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا غوښتل شوی دی چې له ټولو خواوو د سوریې په ادلب کې د جګړې د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ډیپلوماټانو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات مستثنا شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا امریکا او د دې شورا یو شمیر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړی. ادلب ولایت د یغي وسلوالو وروستای قوي سنگر ګڼل کیږي. د قزاقستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د ولسمشر د دفتر د ریاست لپاره نوی کسان نومول دي. د قزاقستان د جمهوریت ریاست رسمي ویبپاڼه وایي چې ولسمشر قاسم جومارت توقایف، مختار تلیو بردی د بلبوت اتوم قولوف پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی او اتوم قولوف یې د صنایعو او تاسیساتو د وزیر په توګه معرفي کړی. د جمهوریت ریاست دفتر همداراز وایي چې کریم بیک با مراد ترجین پر ځای د ولسمشر د دفتر رئیس په توګه کار پیل کړی. ولسمشر توقایف په جون میاشت کې د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا خبرونه
دوستانو خبرونه ملزاده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې د زابل په مرکز قلات کې نن د نننۍ موټری به می چاودنې تازه حال درکړو چې درنه مرګ ژوبلې اړولې ده. ولې وسلوالو طالبانو په ولستوي کې حمله زیاتې کړې دي؟ ولې په دې حملو کې د ولسی خلکو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه کوي؟ ولې درنه ولسی مرګ ژوبله رامنځته کوي؟ ورپسې به دا موضوع هم واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزي نن خبریالانو ته ویلي دي افغان حکومت امریکا او وسلوالو طالبانو ته شرم دی چې نور افغانان وشني. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. او د کونړ اوسیدونکي وایي په ولایت کې د نشه یي موادو لکه د چرسو او نورو کاروبار زیات شوی دی او حکومتي ادارې په مخنیوي کې پاتې راغلي. له موږ سره اوسئ. د زابل په مرکز کلات کې نن یوې درنې موټری بمی چاودنې په یو روختون کې درنه مرګ ژوبلاړه ولیده. دا برید پلا وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده. وایي چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونه وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا پیښه تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی. رښتینی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، تازه حال به د دې پیښې له تاسو واورو.
ان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، د زابل د والی رحمت الله یارمل د ورسی سرګندونو په اساس د زابل پروختون په حمله کې د وچزو شمیره 300 د ټپيام شمیره 19 کسانو تل ورسې به. د والی په وینا یو ځان وژونکي چې په مازدا موټر کې وو د روختون پر ودانه حمله کړي. البته ترجمه مخ کې ویل کېدل چې د پیشي هدف روختون ته نږدې د ملي امنیت قرارګاه و. خو والی وایي چې قرارګاه د چاودنې له ځایه فاصله لري او یوازې دیوال تخریب شوی او د روختون ودانی په بشپړ توګه لمنځه تللی. د والی په وینا په پیشه کې وژل شوی 13 کسان او ټپيان شوی 19 کسان ټول ملکیان دي او امنیتي سرتیرو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. د یادول وړ ده چې د زابل ولایتي روختون چې د دغه ولایت په سطحه وزنې لوی روختون دی، تر ډیره د مرکز کلات او شاوخوا ولسوالیو ناروغان ورته راوړل کیږي. تر پیښو وروسته د پیښ ټپيان په مرکز کلات کې دوه نور شخصي روختونونو او دغه راز د کندهار میرویس روختون تر انتقال شوی او یو شمیر نور لا هم د زابل څخه کندهار ته پر لار دي. ویل کیږي چې یو شمیر د یو شمیر ټپيانو حالت نازک دي او یو شمیر کسان د نړیدلې ودانی تر خاورو لاندې دي چې ممکن تلفات تر دې هم لوړ شي. بلخوا د پیښې یو عین شاهد چې د چاودنې پر مهال پروختون کې اوسې خپل مریض چې په چاودنې کې ټپي شوی دا مهال د کندهار میرویس روختون ته انتقال کړي. نو موري د خپل سرګو لیدلې حال ازادي رادیو ته داسې بیان کړ.
زمانون خان ولی، زه د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالیم. د شپږ بجو په شاوخوا کې ول سم تر بوسو زاپه ځان نه پېدل داسې دیوال و دا دیوالې ولم بیاله و مشه سات کای بعد غدا کشنیان بوغار موارد بلا خلق پراته ول سوخ روغ نه دی فاتلن لیدا
لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چاودنه زورهوره وه او د شاوخوا سیمو د ودانۍ هندارې ماتې سوې. ممکن یو شمېر کسانو ته له دې عمله ځاني او مالي تلفات رسېدلي وي. د دغه حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی او د زیات شمېر امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. طالبان وایي چې د حملې هدف د ملي امنیت قرارګاه وه. البته باید ووایو چې زابل که څه هم د مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو د مرکزونو پرته چې د دولت تر واک لاندې دي، په نورو ټولو ډېرو سیمو کې البته وسلوال طالبان حاکمیت لري، خو ویلی شو چې دا په تیرو څو کلونو کې په مرکز کلات کې لومړنۍ لویه حمله ده چې رامنځته کیږي او په زیات شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
که مننه کوو صادق رښتینی له تاسو نه دوستانو. که د زابل په مرکز کلات کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړنۍ لویه موټری بمي حمله ده، خو په افغانستان کې په تیره یوه اونۍ کې څومره مرګونی حمله ده چې وسلوال طالبان مسؤلیت اخلي او پکې په ډیره پراخه توګه ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په افغانستان کې د تیری اونۍ په لړ کې د حملو شدت ولې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په یوه اونۍ کې له 200 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. له دې سره د ولسمشرۍ معنی بیا وایي چې طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړو کې ماتې خوړلې، ځکه یې د ملکیانو په وژلو لاس پورې کړی. فیروزه عزیزي د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزي، نور تفصیل به له تاسو واورو.
سلامونه انسب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې په یوه اونۍ کې په بیلابیلو ولایتونو کې داسې حملې سوي دي چې ډیری تلفات یې ملکیانو ته اوښتي دي. د دغه هیواد د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو حملو کې 80 ملکی وګړي وژل شوي او 180 کسان ټپیان شوي چې د حملو شدت ښيي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور په دې اړه د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه هفته کې 80 کسان مردي او 180 تنه زخمیان دي له بده مرګ. متاسفانه د حملو شدت هم ډېر شوی دی او د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شوې ده له بده مرغ له دواړو خواوو نه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنګ په خواوو باندې په تکراري ډول سره غږ کړی دی او بیا هم غږ کوي چې خپلو جنګي تکنیکونو کې په هغه تکنیکونو څخه لاس واخلي چې په هغې کې د ملکي تلفاتو د تصور او د مرګ ژوبلې امکانات.
د ښاغلي مشکور په خبره دا هغه شمیرې دي چې د پیښو مسؤلیت یې طالبانو منلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې په کابل، پروان، ننګرهار او نن په زابل ولایت کې په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو له لوري حملې ترسره شوې دي. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي چې په دې اونۍ کې په فاریاب ولایت کې هم د افغان امنیتي ځواکونو لوري ملکیان یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. خو د ولسمشرۍ معنی بیان صدیق سریقي بیا وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې ماتې خوړلې، نو ځکه ملکیانو باندې حملې ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي دای وای دا پیخه دا خی چې د جګړې په ډګر کې طالبانو ماتې منلې او هغه څه چې دوی د وی پروسې په نوم اهداف ګرځولې وو او تر لاسه نه کړل، نو لبا د مرغ د ملکیانو پر وژلو لاس پورې کړ. خو د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راته وی چې په بریدونو کې د ملکی وګړي هدف ګرځول شوی. ښاغلی مجاهد وایي تر ډیره د بریدونو هدف نظامیان وي خو ملکیان نو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بله انسب
ډیر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزي. د خبرونه په دوام کې ستاسو هغه مرکم خبرو چې د همدی ملکی مرګ ژوبله پاړه ده. د ملکی مرګ ژوبله پاړه د پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی سرګندونه باندې هم یو ریپورت لرو چې افغان حکومت، امریکایي لوري او همدارنګ وسلوال طالبان ټول ملامت کړی دي چې د افغانانو له وژلو دی لاس واخلي. او په دې موضوع باندې ځین نور ریپورتونه هم لرو، خو وس مخکې تر هر څه څو اقتصادي خبرونه اورو چې خاطر پردیس چمتو کړی.
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي د هیواد په څلور بش ولایتونو کې د سوداګری او صنایع خونې د رهبری بوټ لپاره ټاکنې تر سره شوې. د دې خونې وین سید اقانوی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ټاکنې کې 0000 هغه کسانو برخه اخیستې و چې د سوداګری خونې غړیتوب لري. د ښاغلي نوید په خبره د ټاکنو په پایله کې 21 کسان په ټول افغانستان کې د سوداګری او صنایع خونې رهبری بوټ لپاره وټاکل شو چې را روانه شنبه ورځ به دغه 21 کسان په خپلو کې د رئیس او معاونینو د ټاکلو په موخه انتخابات وکړي. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ټاکنې هر درې کال وروسته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیې په شمالي ولایتونو کې وروستیو نامنیو د هیواد په لویو ښارونو په ځانګړې توګه پلازمینه کابل کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د دې اتحادیې مشر فضل رحمان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو ته له قزاقستان څخه وړه رواریدېږي، خو وروستیو نامنیو په کندز او بغلان ولایتونو کې دغه چاره له ستونزو سره مخ کړې وه. د ښاغلي فضل رحمان په خبره د نرخونو د کنټرول په برخه کې اړوندې ادارې لازمه مرسته نه کوي او دغه چارې سوداګرو او عامو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې او نن په کابل کې د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,100 افغانۍ، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناورې د خبرونو په دوام کې د ملکي تلفاتو په اړه د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې د ډلې له مشر عزیز احمد تسلسر مرکه لرو. همدارنګه د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي څرګندونې هم په وروستیو ملکي تلفاتو در سره شریکوو، خو مخکې تر هغې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن په اړه یو پریکړه لیک تایید کړي. د دوو پریکړه لیکونو مسودې وړاندې شوې ده چې د دغو پریکړه لیکونو ترمنځ توپیر پڅ کې دی او چا وړاندې کړي. دا بل اسمت ساروان څخه واورو چې وسره سره په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په دغو پریکړه لیکونو کې څه ویل شوي.
مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملګرو ملتو امنیت شورا به نن د هغو دوو پریکړه لیکونو د مسودې یوې ته رایه ورکړي چې د سوریې په شمال لویدیځ کې د اوربن غوښتنه کوي. د یو پریکړه لیک مسوده د کویت، جرمنی او بلجیم، او د بل پریکړه لیک مسوده د روسیا او چین لخوا د شورا ته وړاندې شوې ده. انسب د کویت او د اروپایي هیوادونو لخوا د وړاندې شوې پریکړه لیک په مسوده کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوی چې له ټولو خواوو وغواړي چې د سوریې په ادلب کې جګړه سمدستي پای ته ورسوي.
دویم پریکړه لیک په مسوده کې سره غلي
ډیپلوماټانو رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د بل پریکړه لیک په مسوده کې مسکو غواړي چې په متن کې دا مسله شامل شي چې په اوربند کې د حقوق وسلوالو ډلو پر ضد پوځي اقدامات استثنا وګرځول شي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په تور لیست کې شامل دي. د ډیپلوماټانو په وینا د امریکا متحده ایالاتونو او د دې شورا یو شمېر نورو غړو د مسکو له دې غوښتنې سره بیا مخالفت څرګند کړی دی. په دې مسوده کې همدارس په سپتمبر کې د جګړې د درېدو غوښتنه شوې، خو دقیقه نیټه نه ده یاد شوی چې مثلا لکومې نیټې یا لکومې ورځې څخه. په هر حال د سوریې ادلب د یاغي وسلوالو وروستی قوي سنگر بلل کیږي. هغه موافقه چې په روانه میاشت کې پرې سلا شوی پر ادلب ولایت او نږدې سیمو د سوریې د ولسمشر بشار اسد د پراخې پوځي حمله مخنیوي کوي.
څومره احتمال شته چې دواړه خواوې به یو پریکړه لیک باندې سلا وکړي؟
جرمنی، بلجیم او کویت چې د امنیت شورا غیر دایمي غړي دي او د دوه کلونو لپاره د شورا ته کې شامل دي یا غړیتوب لري، او دا مسولیت هم درو هیوادونو ته سپارل شوی چې په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک مسوده جوړه یا چمتو کړي. د ډیپلوماټانو په وینا له روسي لوري سره دا درې هیوادونه یا د دې درو هیوادونو استازي ویني چې په پریکړه لیک موافقه وکړي. دوی د هڅه وروسته د دې وکړه چې پر روغتونونو، روغتیایي مرکزونو او کارګرو باندې یو شمېر حمله وشوې. ډیپلوماټانو د دې لپاره چې دا خبرې سری دي یا پټې دي د دوی ترمنځ د نوم د نشودلو په شرط وویل چې درې هیوادونه اصرار لري چې د مسودې په متن کې دا جمله زیاته شي چې تروریستي ضد عملیات د نړیوال بشري قانون سره په ټکر کې نه وي. یعنی بشري قوانین دی بکرایت شي که هر حمله هم کیجنو یعنی د ملکانو ژوند ته دی توجه وسی په روغتونونو په کلینیکونو دی بمباری نه کیږي خو روسیا ورسره موافقه نه ده او د دې جمله لزیاتولو سره په پریکړه کې مخالفت کوي
ډیر مننه څاروان صاحب موږ په افغانستان کې هم د ملکی تلفاتو د مرګ ژوبلې په اړه په پایل کې ریپورټونه درلودل او هم دې موضوع ته دوام ورکو خو له یوې لنډې خبرتیا ورسته
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
دوستانو د خبرونه په پایل کې مو د زابل په مرکز کلات کې دغه موټری به میچاودنې په اړه وروستی حال واورید چې په یو روغتون کې ملکیانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولید همدارنګه په تیرو څو ورځو کې په کابل پروان او ننګرهار کې په بیلابیلو بریدونو او چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیتي وسلوالو طالبانو اخیستی ملکي خلکو ته درنه مرګ شو بلا وخت ده د بشري حقونو ادارې افغان سیاسي لوري او ګڼ مدني فعالان د ملکیانو داسې بېدریغه تلفاتو اندېښمن کړي دي فیروزی عزیزی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د مشر عزیز احمد تسل سره په دې اړه مرکه کړې ده مرکه اورو
له بده مرغه د سولې د خبر له ودرېدو سره او د سولې خبر له پایل سره همدارنګه د انتخاباتو د ولسمشریز ټاکنو په نږدې کېدو سره په ټول افغانستان کې ملکی مرجوب لا زیاته شو له ټول اړخونو نه هم دی وسلوال طالبانو د بریدونو لکاباله هم همدارنګه دی افغان هوایی ځواک او دی بهرنی ځواکونو په شپنی عملیات کې او هوایی عملیات کې ملکیان ته مرجوب لا وخیده دلایل مختلف کېدلی شي یو خو دلیل دا دی چې لکه څنګه چې وسلوال طالبانو د ټاکنو سره موافق نه دی او غوی تیر دل هم وویل چې موږ به ټاکنې مختل کو نو کیدای شي یو ډول خپل حضور څرګندول وي یعنی چې د خلکو روحیه ضعیف کې او د افغان امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راولي خپل بریدونه ته زور ورکړی دی له بل اړخه په کلو په سیمو کې هم افغان امنیتي ځواکونو خپل عملیات ته شدت ورکړی دی هغوی په کلو کې بمبار کوي ملکي خلک وژني او مخالفین په خارونو کې دغه اهداف ته کې چلته ملکی خلک پکې وژل کیږي
یو خو د حملو د شدت مسله ده دغه شدت مخنیوي څنګه کېدای شي حکومت یا هغه امنیتی بنسټونو ته چې دوی مسولیت لري د خلکو امنیت وساتي څه کول پکار دي
حکومت کولای شي چې موږ بار بار باندې ویل دي چې خپل استخباراتي پوز غښتل کی استخباراتي ځواک غښتل کی که مخالفین هڅه کوي چې په خارونو کې بریدونه وکړي دوی کولای شي چې هغه کسان چې هغه د اوزو امیرین دی او کمانډانان دی لغوی نه پښتنې کوي چې له بل اړخه همدارنګه که حکومت په کلو په ولسوالیو په اطرافو کې بمبار کوي دوی ته پکار دی چې ملکی خلک او خپل مخالفین سره بیل کې هغه وپیژني ضعف خپل په دې کې دی چې اما هنګي وجود نه لري د امنیتي ځواکونو ترمنځ یو منظم همغږي نشته ده
په خپل د ملکیانو د مرکزوب له زیاتې دل څو نور ستونزې جوړولای سي په ټولنه کې
د ټولو لوی اندېښنه دا ده چې دلته د خلکو نه د کاري قوت تل کېږي خلک مایوسه کېږي خلک په حکومت باندې مایوسه کېږي خلک د مخالفین لور ته ورځي غربت سیاسي په اقتصاد باندې تاثیر کوي په جرایمو باندې تاثیر کوي په تښتونو باندې په غلاو باندې په هر ډول کرایمز چې جرمونه چې ویات کړي هغه لامل هم دا کېدلی شي جګړه ده
دوستانو باید یادونه وکړو چې تاسو د بشري حقوقو د یو مدني فعال او همدارنګه په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت ټولنې د عدالت غوښتنې د ټولنې له مشر سره مرکه احمد تسل عزیز احمد تسل سره مرکه اوریده په افغانستان کې په تیرې وونه کې دا څو پرله پسې مرګونو او خونړیو بریدونو چې ملکیانو ته پکې مرګ شو بل وخت مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ټینګار یې کړی دی چې دوی په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونه په نښه کړي دي. خو څه ډول چې له پروان، کابل او نن له قلات نه رپورټونه وایي ګڼ ملکیان هم په دې حملو کې وژل شوي دي او یا هم ټپیان دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي ولسمشر اشرف غنی او طالبان باید د افغانانو په وژنې وشرمېږي. حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په روانه جګړه کې افغانان وژل کیږي خو ګټي بل چاته سي. دا په داسې حال کې ده چې وونه وړاندې امریکا او جمهور رئیس غنی ویل چې په تیرې وونه کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. خاطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس نور جزئیات لته سوال.
بلی مننه تسل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکی کسانو تلفات هم لوړ شوې دي، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې جمهور رئیس غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وږي او دوی ته شرم پکار دی چې د افغانانو وژنه په بسارې ډول باندې په دې وروستیو کې روانه ده. هغه د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې وی خبری غونډې ته داسې وویل:
ما باید شرم کنیم از ایران کشتن کردگی خود، هم طالبا بشرمند و خجالت باشه برشان از بم ها و انفجاراتی که باعث کشتار مردم افغانستان میشه، هم حکومت ما رئیس جمهور ما بشرمند از اعلاناتی که بر قتل مردم افغانستان به نام طالب میکنه.
خاغلی کرزی همدار از د خپلو خبرو په دوام کې ویلي د طالبان طالبته پیشاری سره ویلي چې طالبانو روسي، چین او ایران ته کوم سفرونه کړي په دې وروستیو کې د دې سفرونو څخه هر کلی وکړ او وی ویل چې دغه ډول سفرونه کولای شي چې بل اخر د سولې هغه بنبست چې اوس رامنځته شوی یا کړکی چې اوس رامنځته شوی هغه لپاره د یوې پرانستې لار خلاص شي. مونږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو له وین زبی الله مجاهد سره مو هم خپل د مورد شریکې خواغه خبرو کول څخه ډډه وکړه. همدارس خاغلی کرزی د خپل خبری کانفرنس په یو څنډه کې همدارس ویل چې د افغانستان روان سیاسي حالت کولی شي د سولې لپاره حل شي او امریکا ته غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره بیرته د سولې خبرې پیل شي. خاغلی کرزی همدارس ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې په اړه باندې د افغانستان د سیمې نړۍ په کچه باندې یو اجماع رامنځته شوی ده، خو روسیا او چین کولی شي چې دغه اجماع د لا پیاوړتیا لپاره خپل رغند رول ولوبوي. بلې انسیب
ډیره زیاته مننه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. نن په زابل، پرون په ننګرهار او وړ مورس په کابل او پروان ولایتونو کې حملې وشوې. د جلال آباد له پرونی حملې پرته د نورو ټولو حملو مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی. په دې حملو کې په لسګونو کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې همې افغان حکومت او همې وسلوال طالبان ملامت کړل چې د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. ولې وسلوالو طالبانو حمله زیاتې کړې؟ نوریا ستوري د سیاسي چارو له کارپو نصر الله ستانکزی سره مرکه کړې. خاغلی ستانکزی درې عمده عوامل د مرکې په پایل کې په ګوته کړي.
اصلي خبره دا ده چې درې عوامل د باعث ګرځېدلي چې داسې عملات په دې وروستیو کې زیات شي. اول خو د انتخاباتو مسله ده چې طالبانو نه مخکې هم تاکید کړی و چې انتخاباتو پروسه اخلالي نو په عقیدې ډول دا یوه برخه د هغو عملیاتو باید وي. دوه اخر د ټرمپ او د طالبانو د مذاکراتو کته کېدو د طالبانو د غواړي چې هغه غیر مسؤلانه حرکت چې ټرمپ کړی هغه جبران کړي او په دې طریقه خپل زور ښیي چې موږ حضور لرو او کولی شو د جګړې له لارې هم قضیه مخته بوسو. درېیمه مسله یې دولت هم په دې وروستیو کې طالبانو ته
څنګه صاحب تاسو د یو بلې مسلې یادونه ونه کړه؟ څه فکر کوئ چې د افغانستان استخباراتي او کشفي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د دغسې حملو د مخنیوي لپاره اجراءات وکړي، په خپل وخت معلومات راغونډ کړي او هغه له نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي او د دغسې حملو حداقل د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي؟
دقیقا متاسفانه باید ووایم چې د افغانستان کشتی استخباراتي ارګانونه او همدارنګه په مجموع کې د افغانستان دولت په دې تورو تېرو کلو کې نه یوازې اوس په دې نه دي توانېدلي چې د دغسې پېښو مخنیوی وکړي او یوازې قتلیانو په انتقالولو او دوی کې مرسته کړې له افغانستان وروسته او مشران هم یوازې د همدردۍ د پیغامونو متاسفانه چې په دې رابطه د موږ کشفي او امنیتي ارګانونه پدې نه ټول دې چې روسي عملیات مخه ونیسي دا نه تاسو فار خبره ده.
تاسو دغه د طالبانو د خبره یاده غوښت څومره توجه کول شي چې دوی وایي د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به په ټولو هغه اهدافو بریدونه وکړي چې هغه په یو ډول د انتخاباتو سره تړاو ولري درې ورکولو مرکزونه دي یا کړي انتخاباتو کې د درېدلو کاندیدانو کمپاینونه دي. ملکی افراد هم اکثرا د دغو حملو ډیر قربانیان دي.
اما زلت باید ارزو کن سلی ملکی افراد و دی ملکی محلات و دی مکاتب و دی پانتونون و دی شفقان و هدف نوال په هیچ وجه په هیچ قانون دی توجیر ول ندی. در که حد سو کهی که دولت کهی که دولت مخارفین کهی په هیچ وجه دی ملول ول ندی. قبل داره چه عمومی فضا نتی فضا چه په انتخابات بانی مستقیم تحصیل دی امیت دی اخلال آول دی هدف دار. او زه فکر کوم چې دا د افغانستان دولت او نړیوال ګوند توجه وکړي دا په راتلونکي ورځ کې تشدید مومي.